یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ لپی یو استودیو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. د افغانستان د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د 215 متل قلور دو وای د طالبانو د حملو پلان نه دی. اورزګان ولایت په څو سیمو کې شن کړی دی. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ور زیات شول. د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تچی بچی د کاسوو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنګي او د بشریت ضد جرمونو تورندین نه دی حق په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. بشپړ خبرونه. د 215 اتل قلوردو وای د طالبانو د حملو پلان نه دی. اورزګان ولایت په څو سیمو کې شن کړی دی. د قلوردو نن رسنیو ته په واسطه ولی خبر پانه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه پلان درلود چې په گیزاب او د ترین کوټ په نچین سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي چې د دې قومندانۍ د څلورمې پلې لواء ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته د حملو مخه ونیوله. د خبر پانې له مخې د نښتو په نتیجه کې لس طالبان وژل شوي او څوارلس نورې ژوبل شوي او د دښمن څو میله وسلیا او یو شمېر مهمات هم ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوان ولسوالۍ کې موټر بم برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او له دیرشو زیات نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د ځایي سرچینو په حواله ویلي چاودیدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوان کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته 22 ټپیان او څلور جسدونه لیږدول شوي او ویل شوي چې ټول ملکیان او ټپیانو کې شپاړس پولیس او شپارس ملکی وګړي دي. چارواکي وایي 14 شاوخوا کورونه هم نړول او داسې ویرشته چې ممکن مرګ ژوبل زیاته وي. تر اوسه د دغه 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په واسطه ولی خبر پڼه کې ویلي په کابل کې د پلچرخي په سیمه کې 14 کې چې د ماین له خښوي ماین له کابل شوې ده څو تنه ټپیان شوې دي. نوموړي دا د ترهګرو کار بللی. هغه د ټپیانو شمیر دوه تنه یاد کړی دی. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او صدر اعظم او د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ور زیات شول. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ښه اړیکې درلودل د پشاتک څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیال هریس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره یې نږدې اړیکې درلودل د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي. چین هم د بایدن د انتخابېدو په وړاندې ورو اقدام کړی، خو په یوه سر مقاله کې چې نن دوشنبې د هیواد په دولتي رسنیو کې خپره شوې ویل شوي چې دوه اړخیزې اړیکې ښایي د سوداګرۍ په بیرته پیلولو سره له انتظار لرې بیرته اعاده شي. ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د سلاکارانو د یوې ځانګړې ډلې جوړول اعلان کړي. بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وایروس د کنټرول په چارو کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. دغه راز یوه ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت، په متحدو ایالتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو واوړي. په متحدو ایالتونو کې د اکتوبر له 10 رئیس د کورونا شاوخوا 1 میلیون مثبت پیښې ثبت شوي چې دا د روان کال له پیل رئیس چې په دې هیواد کې د کورونا وبا نوې خپره شوې وه. په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا له کبله له 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالتونو کې د مړو شمیر له 230,000 اوښتی. د کاسو په خوانی ولسمشر هاشم تچ بچي د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشريت ضد جرمونو تورنده نن د حق په ابتدایي محکمه کې راڅرګنشي تچ د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ د جګړې په دوران کې د کاسو د ازادي بخون کې پاوز قومندانو د نومبر په 15 وروسته له هغې د جمهوریت ریاست له څوکۍ استعفا ورکړه چې په حق کې د کاسو لپاره ځانګړې محکمه پر نوموړي رسمن دغه تورونه ولګول. په حق کې میشته کاسو لپاره ځانګړې محکمه په یو بیان کې وویل چې دا به یوه ابتدایي محاکمه وي تر څو د تورن کس د حقونو مسله یقیني شي او هم تورن کس ته وویل شي چې کوم تورونه پرې لګول شوي دي. دغه محکمې په تېره جون میاشت کې تاچي او څو نور مشکوک کسان د نږدې سلو قتلونو د جنایت مسؤولو بلله او هم دوی په زور د خلکو په تښتولو او شکنجه کولو تورن کړل. دا د افغانستان او نړۍ د سات څو مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. خغلی دانش ویل افغان حکومت د دوه تړون ترجمن نه ده.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده، نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل په ولایتونو کې د جګړو پر مال د افغان ځواکونو له برلاسي غږیږي. دا په یوه ځانګړې مرکه کې اوري.
زمنګ امنیتي او دفاعي قوتونو مشان د جنگ پاول خد کې دي او د دې و دغه عملیات ټول ان د خنساکل.
مهمه بهرنۍ مسله هم دا چې د نړۍ د مشرانو په قطار کې چې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال کمال هاریس ته مبارکي ورکړې، د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي دي. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. داسې وخت چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری طالبان تورن کړي چې د سولې مذاکرات یې له بنبستره مخ کړي دي. امید زهیر مال په دې اړه معلومات راټول کړي او د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. د جمهور رئیس غنی دویم رسیال سرور دانش نن غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته لسره کتنه وکړي او دا بهیر ارزیابي هم کړي څو په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. سرور دانش هم دا ډول طالبان توران کړل چې نه له افغان دولت سره د سولې خبرو ته ژمن دي او نه هم له امریکا سره لاسلیک شوي تړون ته وفادار پاتې شوي دي. د همدې کبله هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون په اړه د افغان دولت مسؤلیت رد کړ.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو لوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
سرور دانش په طالبانو دا تور هم پورې کړ چې له ترهګر وډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، تاوتریخوالی یې زیات کړی دی او د خبرو د بنبست اصلي عاملان هم دوی دي. د سولې په چارو کې دولت وزارت سید وزیر سید سعادت منصور نادری به هم د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ وبلله او زیاته کړه چې د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د افغانستان د مرکزي پلاوي لپاره د منلو نه دي.
هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفی او جعفری فقه مسله وه او بل دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوهې تړون وي.
د څرګندونې داسې هماحال مخته راځي چې طالبانو بیا په خپلو تازه څرګندونو کې د امریکا له راتلونکي نوي رهبری غوښتي دي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو بهیر د همدې تړون پر اساس باندې ورته دوام ورکړي.
مننه کوم امید زهیر مالو د کابل استودیو مکته تازه جزئیات راکړل. دا چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش له نن پیو کانفرنس کې ویلي چې د امریکا نوې حکومت باید د سولې روان بهیر لسره ارزیابي کړي او د داسې غوښتنه د محل کړي چې اخوا طالبانو له جو بایدن غوښتي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال د جګړې لویه برخه د افغانستان په 5 ولایتونو کې مخته روانه ده. دغه وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل دا ومنله چې د افغان ځواکونو تلفات په وروستیو کې زیات شوي، خو وایي د طالبانو تلفات د افغان دفاعي ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمن له ښاغلي میاخیل سره دغه ځانګړې مرکه ترسره کړې او په سر کې ورنه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې د شدت په اړه پوښتنه کړې.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی کاملې پیو پوسټنی ممانې یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په 15 ولایتو کې تر سره کیږي، اما هغه جګړې غټه برخه چې دا 15 ولایتو کې دا اوس فعلاً چې مشکلات هلته موجود دي، چې هغه هلمند، قندهار، اروزګان، فراد او قندوز دي. نو د دې لپاره دیو غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څه قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله، بېرته د قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا اروزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خد کې دي او د دې ودغه عملیات ټول یعنی د خنساکل او هغه سیمو کې چې دي مشکلات جوړ کړی وو هغه ټول بیرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمیدو دی او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوی په سیمو کې دیو په سلګونو کسان تلفات الته ورکړ.
می خیل سه به تلفات په برخه کې غایا فرانس وکونو تلفات د فقره پر طلبان دي کم شوي کې زیات شوي ویل کیږي چې د ورستي جګړو کې تلفات زیات شوي دي.
تلفات زیات شوي لګ دی، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغه تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغه د افغاني دا افغان د امنیتي او دفاعي قوتونو اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو لپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضي وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلي، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بیرته هغه خپل کومې پوستې چې لاس ورکړې وې هغه بیرته ونیولې، که په هلمند کې کو په قندهار کې روزګان کې او یا قندوز او فرا کې دي.
په قندهار کې مثلا ټول ارغنداب ولسوالي د افغان حکومت له لاس وته چې اوس بیرته نیول شوې ده، د سي ولسوالي په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمه څنګه مثلا یو ځل له لاس وځي بیا بیرته نیول کیږي؟
دا بعضي وخت کې ګوري دا د جنگ مسایل دي، بعضي وخت کې هغه محلي رهبری سي مدیریت ونه شکلله، یا د تبلیغات او تحصیل لاندې راشي، یا فرضاً نور بعضی عوامل وی په اره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو د ماغه سیمه پرې غوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه و چې هلته جنگ شوه ده. نو وس هغه مونږه لوی درسې په خپل په قندار کې ده، دا غي لټ تیری همدارنګه زمونږه د موین ارشد وزارت داخلي هغه مالته ده، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیت ملي په قندار کې دي، او دا عوامل تیری هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دي قوت درلوده چې بیرته منسجم شي او بیرته د سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل چې په ځینو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د برلاسي خبره کوله. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ډیوا نادر وړاندې کوي.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ګمرکونه کې د قاچاق او فساد لامل سلوي خلنه عواید ضایع کیږي. د دې وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل په ګمرکونو کې د یادو لاملونو ترڅنګ په جنس کې بدلون او د غلطو تعرفو لګول هغه سدي چې لامل یې په لوړه کچه عواید له لاسه وزي. ښاغلی مسجدي زیاتوي اوس دوی د دې وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړي تګلارې په پام کې نیولې چې پر بنسټ به یې په ګمرکونو کې د آزادو سیالیو له لارې د وړ کسانو ګمارنه، د ډیجیټلي تلو او سکنرونو نصبول او دغه شان د قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر امنیتي ځواکونو سره همغږي شامل دي. د رسمي معلوماتو له مخې د افغان حکومت عواید په تیرو اتو کلونو کې کال په کال پورته شوي، خو دا ځل د نورو مواردو ترڅنګ د کرونا وایروس لامل په بې ساري توګه راټیټ شوي چې یو لویه او عمده برخه یې د ګمرکونو عواید دي. د افغانستان مالیه وزارت وایي په روان 1999 لمریز کال کې تر وسه پورې له ګمرکونو 3.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې تیر کال 4 میلیارد افغانۍ عواید پرې ډیر وو. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي د روان کال تر پایه به په ټول هیواد کې 1.1 هکتار باغونه جوړ شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې باغونو د جوړولو چارې د روان مالی کال له پیل سره شروع شوي او تر دې دمه 3,600 هکتار بشپړ شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره له دې ډلې 195 هکتار متراکم او نیمه متراکم باغونه او 1,318 هکتار د پخوانیو باغونو بیا رغونه ده. رستمی زیاتوي دا باغونه د بیلابیلو میوو لرونکي دي او په 3 ولایتونو کې به جوړ شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.10 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د بایدن بریا کته هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې ولسمشر ډونالد ترامپ سره هي اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي. خو نوموړي بایدن او د هغه مرستیاله کاملا هیرس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې ده. اجمل اند دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې به جزئیات راکوي. مهرباني.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې سلوي خطو کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې ده. پر خپل ټوئیټر لیکلی جو موږ د نږدې سلوي کلونو رئیس یو بل سره تاودي شخصي اړیکې لرو او زه تا د اسرائیلو د یو خملګری په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیل او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ترامپ یو وفادار ملګری دی. هغه ترامپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مخکې خپل کلک متحد بالا او تر دې ویلی و چې تر ټولو پیاوړی متحد په سپینه ماڼۍ کې چې تر اوسه د اسرائیل وو هغه ولسمشر ترامپ دی. نوموړي په یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د هغه اقداماتو په خاطر چې د نتنیاهو په وینا یې په سیمه کې د اسرائیل ګټې مخکې کړي د ولسمشر ترامپ نه مننه کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ولسمشر ترامپ سره نږدې اړیکې لرلې د مبارکۍ پیغامونه هم استول شوي دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره خبر وکړي. خو د سعودي رسمي خبري اژانس ویلي چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دوو هیوادونو او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ تاریخي مهمه او نږدې اړیکې ستایلې دي او ډاډ خودلې ده چې دا اړیکې به دوام وکړي. چین هم بایدن ته په مبارکۍ کې ورو وو. د دې هیواد یوې رسمي ورسپانې نن لیکلې دي چې دوی دا هیله لري چې د چین په وړاندې به فشار کم شي او د تجارتي موانع په لری کولو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته ورغېږي او ښه بشي. همدارنګه یو بل هیواد چې د مبارکیو په لړ کې څرګندونې کړي، هغه د مکسیکو ولسمشر دی. هغه ویلي دي چې دی به تر هغې پورې صبر وکړي تر څو پورې چې په امریکا کې د انتخاباتو په وړاندې راپورته شوي قانوني او حقوقي دعوی هوار شي.
اجملاندو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ د پیغامونو په سلسله کې د اسرائیل او سعودي عربستان د مشرانو پیغامونه په اړه باندې جزئیات وړاندې کړل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لوګر ولایت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځنګړي حکم پر 65 هغه سلګونو کورنۍ سره د 80 میلیونو افغانیو د نغدي امرستي ویش پیل شو چې سیلاونه زمکه زیانمنې کړې وي. امرسته ترلاسه کوونکو لډلې یو شمیر د افغان ولسمشر له حکم مننه کړې او غوښتنه کړې چې د دوی زمکو او کاروندو ته د اوختو زیانونو په برخه کې د مرستي زیات شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
پولوګر کې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنۍ سره چې د اګست په 15مه، 16مه او 18مه د بارانونو او سیلابونو له کبله ورته مالي زیانونه وختیول، د 80 میلیون افغانۍ ځانګړي نقدي مرستې ویش پیل شو. ځایي چارواکي وایي 500 کسانو سره چې کورونه یې ډېر ویجاړ شوي، 1,000,000 افغانۍ او پاتو کسانو سره چې کورونه یې څه نا څه زیانمن شوي 10,000 افغانۍ نقدي مرسته وشي. د یکشنبې په ورځ مدني فعال قریب الله سعادت آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو ډېره ځمکه باغونه ونه خراب شوي دي، ویاله خراب شوي دي. دولت نه غواړو چې په دې هکله ډېره جدي کومک وکړي چې د خلکو ژوند په زراعت پورې ولاړ دی. که زراعت بیرته احیا نه شي، د هغه کارزونه احیا نه شي، ویالې احیا نه شي، ځمکه د قان سره کار نه سي او بیرته همکاري ونه سي، بیرته هغه په خپل پښې نه سي درېدای.
یو بل بزګر عبدالولي اموي په سږنیو بارانونو او سیلابونو کې د کورونو سربیره د دوی ځمکو او کرنیزو توکو ته هم زیان رسېدلی. د په دې برخه کې هم د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زموږ زراعتي بخش مځکه ډېر خراب، پیاز، کچالو، لوبیا او انګور، دغه ټول زراعتي بخش هغه کې د موږ زخت زیات خرابي او زراعتي هغه کې کړو خرابي کړو.
قومي مشر محبت الله له حکومت په دې مننه وکړه چې د سیلابونو په وخت کې د بیړنۍ مرسته په خوا کې دویم ځل هم په کافي اندازه نقدي مرسته ورسره وکړه.
دا کوم مرسته چې اوس لړۍ روانه ده توزیع کیږي، دا ډېر مهم دي موږ لپاره. په دې باندې موږ کولای شو تقریبا یو دوه کوټې هم جوړ کړو. له دولت نه ډېر خوشاله یو په دې باره کې چې موږ سره مرسته وکړلې. او له دې نه مخکې موږ سره خوراکي مرسته څو څو ځلې له مختلفو موسسو نه سوي دي.
په لوګر کې د بیډنۍ په خو سره د مبارزې رئیس رفیع الله احمدزی د مرستو د ویش په اړه جوړې شوې غونډه ته وویل
د ویش اسنایي حکم د رئیس د جمهور چې د مسالرم انسان او شپږم د سنبلې د متظرینو لپاره د مرستو چې دا بیا د دې مخکې او د دې وروسته د متظرینو موږ د مرستو څخه سر دا تاریخ کوي چې دا حکم کې هر کورنۍ ته چې کولی مکمله کار ځان سوای دا هر کورنۍ ته یو نو خوشالي زرو نه څو شپږ سره په غنی منځري سي او هر قسمي کور ته لزر وایي.
بلوری ته په لوګر کې ځانمنو کورنوي سره د مرستو د ویش بهیر پاړه جوړ شوی غونډه ته د لوګر والی اجمل شاپور ول دوی د هغو کورنوي سره چې ځمکې او کاروندې ویجاړې شوی ډاډ ورکوي چې هغوی سره به د خوراکي توکو او کرنیزو وسایلو مرستي وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د کونړ ولسوالان وایي د مریضي برېښنا په سیستم کې شوې درغلې تورتم تکې نه ولیدي. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ لګېدلې خو کاري موثر نه دی. د دې موضوع تفصیل له روح الله انوري اورو.
په کونړ کې ولسوالان وای ولسوالي ته د مریض بریښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې د دوی په خبره چې سولري خيخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته ویل یاد سیستم ورته دوه کال وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
د مخکې د سولر سیستم برخونه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتلس اتلس شیشي او اته بیټرۍ نه هر ولسوالۍ ته ورکړو. ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشي هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برخونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انوایټر مې لواغستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته یې له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټه خيخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ خودل شوې ده خو په بازار کې د یوې سولري خيخي قیمت 40000 او د بیټرۍ قیمت 80000 افغانۍ ده چې د ټولې پروژې قیمت 8,125,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکی خدماتونو شرکت سره شوه. د دې شرکت مسول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمي خيخي او بیټرۍ اخستی دي
او کمی بیټرۍ وي او کمی سولر شیشه وي. موږ کوم چې قرارداد کړی او ټول کمپلیټ شوی وي هغه وسره شپږ میاشتې وارنټي وه. وارنټي پوره شوی ده چې د کمی شیشه چې موږ سره مشخصاتو کې وو ماغه دي جرمني دي او ماغه شیشه موږ اغستی دي. داسې دی چې دا خو موږ خپل جرمني نن دي راوړي دلته کابل کې مغستی دي جرمني لیبل موږ هم دي لګولې.
خو د سولري خيخو سوداګر به وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خيخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو مسولین په چینایي خيخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نخانونه لګوي او حکومت ته په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خيخو او بیټري لټول پوخاني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټري چې دی تلنډي دی هغه بیټري چې دی سلام پیره په سلور زره او شپږ سو و سو روپۍ په دغه خرڅو تیزاب سره او پاکستاني سل چې دی هغه ورکو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو سو ګری شي ورچی یابانی شي راګه جرمنی راګه ورته نشته ورو صفه خبره کو چې نه شي ټول بروجو کې ټول هم دا د غیمنګ پیژن پوي ګدام کار دی کنه بدی پوي ګو چې دا شي چې نه دی بل پیوله کې جاپان دی.
د کونړ نوې والی به اشمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
زه اطمینان درکوم چې دا موضوع به موږ وڅېړو اسناد به وګورو په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي په کوم کیفیت تطبیق شوي او که څه نواقص پکې یا څه مشکلات پکې د هغې په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کړو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه دو کال وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ټول افغانستان کې په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه ازادي راډیو ته غوږیاست. په دویمه نیمایي کې به وړاندې چې له دولس نیمو وروسته پیلېږي 15 دقیقې بحث خپور شي، خو تر هغه مخکې اوس وخت دولس نیمې بجې دي. په افغانستان کې نوریاس نوري